هر و بجی دی دا یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی چاره سید قادر جلالوف پر غاړه وری او ری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د هیواد له سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه او ارګ وایي چې دغه مشرانو له افغان حکومت ملاتړ څرګند کړی دی او د جګړې تر څنګ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر هلو سلو ټینګار کړی دی. دا هم اوري چې د افغانستان ځینې پخوانی امنیتي چارواکي وایي چې د همغږۍ نشتوالی د افغان ځواکونو مدیریت او د غراس د افغان ځواکونو د تلفاتو مسأله پراخه کړې ده. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد دښمنان غواړي چې د ناامنۍ لارې د افغانستان د پرمختګونو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي بریدونه توریستي اعمال وبلل او هغه وخندل او د سوریې او ترکیې پر پوله پروندې او موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه ولس کسان وشل شول. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هیواد د امنیتي وضعیت او د روانو حالاتو په اړه له سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه. د جمهوري ریاست مرستیال وایان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د افغانستان دښمنان غواړي د ناامنیو له لارې د پرمختګونو مخه ونیسي. د ښاغلي مینپال په وینا جهادي سیاسي او دینی مشرانو د افغان حکومت له روانې تګلارې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو ترڅنګ دی د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې هڅې هم ګړندۍ او پراخې شي. ولسمشر غنی په داسې حال کې په ارګ کې له سیاسي مذهبي او جهادي مشرانو سره ګوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو په شو بریدونو کې لسګونه ملکي وګړي وشل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي بریدونه غندلي او له افغان حکومت او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. وسلوالو د سه شنبې په ورځ د افغانستان په مرکز کابل کې د محرم په ورځ د کارتې سخي په زیارت او چاریار جماعت ډلیز وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې 14 کسان وشل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره یې د مرستو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې مشري د اجرایي ریاست دوهم مرستیال انجینر محمد خان کوله او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف ادمر هم پکې ګډون درلود، اړینو خلکو ته د مرستو د رسولو پر څرنګوالي او پر لومړیتوبونو بحث وشو. په غونډه کې په ځانګړي ډول د کابل په کارتې سخي سیمه کې د عاشورا پر مراسمو د شیو برید له متاثرانو سره په عجلو مرستو ټینګار وشو. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ګډو کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام او د دې سازمان د بشري مرستو د رسولو د ادارې مشرانو هم برخه درلوده. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مختلفو سیمو کې لسګونه وسلوال وشل شوي دي. د جوزیان امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د جنرال دوستم په مشرۍ د جوزیان ولایت په جرقدوق، درزیاب او قوشتېپه کې ترسره شوي چې په نتیجه کې 40 وسلوال وشل شوي او نږدې 10 تنه نور شوبل دي. د افغان دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه د جوزیان د امنیتي مقاماتو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت د یو خبریال د ممنوع الخروجولو په حق له خپلې پریکړې دفاع وکړه. د ډان د ورځپاڼې وتلې خبریال سیریل المیدا د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو د رپورټ له امله ممنوع الخروج اعلان شوی دی. دا د سه شنبې په ورځ وویل چې له پاکستان نه نشي وتلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان پرون خبریالانو ته ویل تر څو چې د دې رپورټ په اړه چې چارواکي بې بنسټه ګڼي د یو دولتي کمیسیون څېړنې نه وي بشپړې شوې، ښاغلي المیدا ته له هیواد څخه وتلو اجازه نه ورکول کیږي. سیریل المیدا د ډان د با اعتبار ورځپاڼې خبریال او د سر محرر مرستیال دی. د سوریې او ترکیې پر پوله پرون د یو موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شول. عیني شاهدانو او د سوریې د بشري حقونو ډلو ویلي چې چاودنه په باب السلام سیمه کې شوې او وژل شوي زیاتره وسلوال دي. په دې چاودنه کې 25 کسان ژوبل دي چې د اتو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. یو اونۍ مخکې همدې سیمې ته نږدې د ترکیې پر پوله د داعش یو ځان وژونکي پر هغو وسلوالو برید وکړ چې ترکیه یې ملاتړ کوي. دې حملې 25 وسلوال ووژل. او د ملګرو ملتونو انټونیو ګوتریس د دې سازمان د نوي عمومي منشي په توګه وټاکه. د دې سازمان 103 نوي غړو هیوادونو د پرتګال پخوانی صدر اعظم خاغلی ګوتریس پرون د شورا د شور او زک په ولولو وټاکه. د چې وشپېته کال عمر لري د بانکیمون ځایناسته بشي شي دوی دورې په دې څوکۍ کار کړی دی. د خاغلی ګوتریس د ماموریت 15 کلنه دوره د راتلونکي میلادي کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه پیلېږي. د ټاکل کېدو نه وروسته ژمنه وکړه چې د نړیوال بحران د حل لپاره به منځګړتوب وکړي. خاغلی ګوتریس د سوریې د بحران په باب چې د ملګرو ملتونو د اجنډا تر ټولو نوې موضوع ده وویل:
And I will be doing my best during these 2.5 months to prepare myself.
د وی زبا په دغه دونیو میاشتو کې پټول توان سره هڅه وکړم چې ځان د ستونزو او اختلافاتو د پېژندلو لپاره تیار کړم، څو د یو صادق منځګړی او هغه چا په شان عمل وکړم چې خلک راټولې دو ترابولي او راټولوي او خلک په دې پوهوي چې د هر ډول اختلافونو پښتوالي اوس مهمه ده چې سره یو شي. خاغلی ګوتری زیاته کړه چې اوس د دې وخت رسیدلی چې د سولې لپاره مبارزه وشي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبرېږي. جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر پرون د هیواد له سیاسي، مذهبي او د غراز جهادي مشرانو سره غونډه کړې او دې مشرانو د روانو حالاتو پر وړاندې له افغان دولت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د افغانستان حکومت د اوسني پالیسي ملاتړ یې وکړ.
یو شمیر پخوانی افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیاستوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په هیواد کې ستره تشه رامنځته کړې ده.
په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم واورئ چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ډېر شر به هغه کسان خوشي کړي چې له دوی سره زنداني دي. د روانې خپرونې په ترڅ کې دا هم اورئ چې په بغلان کې د حزب اسلامي یو شمېر قومندانان وایي چې دوی د جنگي جبهو د پرېښودو لپاره د حزب اسلامي د مشرتابه پرېکړه او اوامرو ته په تمه دي. او د سویډن د نوبل کمیټې پرون اعلان وکړ چې د نوبل د ادبیاتو جایزه سکال هغه امریکایي سندرغاړي ته چې خپلو سندرو ته تصنیفونه لیکي ورکړل شوه. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زرغږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د افغانستان له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه او د روان وضعیت په خاص ډول د امنیتي وضعیت په باب ورسره خبرې وکړې. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه او د ولسمشر د مرسیال ویان وایي چې دغو مشرانو له افغان دولت او له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ او د غراز د سولې د پروسې پر چټکوالي هم ټینګار وکړ. سهیلا حسرت نظیمی پی رپورٹ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان میناپال ازادۍ راډیو ته ویل چې دا لیدنه د هیواد په مهمو ملي مسایلو باندې د سلا مشورو په خاطر د ارګ په ماڼۍ کې شوې وه. د وویل
سلا مشوره هم له سیاسي، ملي، جهادي او دینی رهبرانو او مشرانو سره د هیواد د عمومي وضعیت د ارزونې په اړه باندې وله. د دغو مشورو مخه پر مهمې ملي مسایلو لکه امنیتي او دفاعي مسایل، د دښمن سره مقابله، د سولې د بهیر لا غښتلتیا او د اقتصادي پرمختیا او ظرفیت جوړولو پر سر باندې بحث.
جمهور رئیس له سیاسي، ملي، جهادي او دینی رهبرانو او مشرانو سره په غونډه کې وویل زموږ ملت په بیساري توګه له سترو ستونزو سر پورته کړی، خو له بده مرغه چې دښمن په پرله پسې توګه هڅه کړې د ناامنیو د رامنځته کولو له لارې د هیواد د پرمختګ مخنیوی وکړي. جهادي مشر او د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات چې په غونډه کې برخه اخیسته به د ازادۍ رادیو ته وویل
هغه تعهد چې افغانستان د بروکسل کانفرنس کې نړیوالې ټولنې سره کړی دی، نړیوالې ټولنې د افغانستان د دولت او ملت سره کړی دی، ناوی کې ډېره پاملرنې وړ خبره داره چې اداري فساد سره مبارزه وشي او داسې حالت نه کړی چې دا اداري فساد آئندہ کے ان کو دے رہا ہوں انتشافی پروزوں میں تاثیر آنی چاہیے دوستان و اکثر قومی جمہور رئیس حامد کرزی اور نور استاد سیاف نور دوستان و پنوبل سر خبریں قبل تعید کے
قاضی محمد امین وقات زیاته کړ چې د غونډې اکثرو ګډونوالو د سیاسي، امنیتی او پراختیایي مسایلو د لا ښه مدیریت او په دې برخه کې د همغږۍ او سلا مشورو په اړه ټینګار وکړ او ټولو غوره وبلله چې د سولې پروسه باید لا نوره هم اهتمام شي او څرنګه چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه لاسلیک شوه له نورو وسلوالو مخالفینو لکه د طالبانو د ملا محمد رسول له ډلې سره چې سولې ته یې تیاری ښودلی هم تمام شي.
افغانستان ټولو سیاسي، مذهبي او قومي مشرانو د افغانستان ولسمشر ته خپل وړاندیزونه او خپلې مشورې وړاندې کړلې او د افغانستان د امنیتي قواوو د ملاتړ ډاډ یې څرګند کړ. د افغانستان د حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ یې وکړ او د هغو د اقتصادي برنامې څخه یې هرکلی وکړ.
جمهور رئیس په غونډه کې د هیواد د وروستیو پیښو په هکله وویل د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د وارسا او بروکسل کانفرنس لاسته راوړنې او همدارنګه له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول کمرنګه وښيي. د افغانستان ولسمشر د لویو ملي مسایلو په برخه کې د هیواد د بیلابیلو اقشارو سره د سلام مشورو په لړ کې د غراس پرون د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د څلور دیرشو ولایتونو له والیانو، د علماو او د ولایتي شوراګانو له رئیسانو سره هم د هیواد د عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د وروستیو جریانونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې.
وامریدل چې ولسمشر پرون په ارک کې د افغانستان له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره د هیواد د حالاتو په خاص توګه د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ازادي رادیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. یو شمیر پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي چارواکو ویلي چې د سیاستوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په هیواد کې یو ستره تشه رامنځته کړې ده. دا خبره د ملي امنیت مخکینی رئیس امرالله صالح د پنجشنبې په ورځ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا افغان امنیتي اتلانو ته د مرستې د بنسټ د پرانستلو پر مهال په کابل کې وکړه. اخوا د وسلوال پوس پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې داسې لاسوهنه شته چې د ملي اردو پر وړاندې ستونزې جوړوي، خو جمهوري ریاست دا انتقادونه ردوي او وایي چې د حکومت د رهبرۍ او امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده. په دې اړه ابراهیم صافی رپورټ لري.
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسؤلین وایي تر هغو چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د پنجشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنګیږي خو سیاستوال ورنه ملاتړ نه کوي.
پر اصل همسویی، هماهنګي و همدلی
اصلا په واقعي د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نسته. هغوی چې جنګیږي د رهبرۍ په بیلابیلو برخو کې د یو بامعنویت قشر په لټه کې دي چې په خوشحالۍ سره د داخله حرارت پسې زیاتیږي.
هر روز بزرگتر میشه.
نوموړي امنیتي ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسؤلیت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي. د لومړی ځل د چیل افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعال کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنۍ سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. خاغلی نبیل د دې بنسټ مسؤل په دې اړه وویل دغه حمایوي او ملاتړ کوونکي بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه معنوي ملاتړ او له هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین دادفر سپانتا هم وایي هغه کسان چې خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خو د وسلوال پوځ پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتي ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وایي چې د دغو ځواکونو په رهبرۍ کې سیاسي مداخلې کیږي.
خو زه د نوي ملي اردو په حقله چې خبرې وکړم، څوارلس کاله کیږي چې دوی شپه ورځ په جنګ کې دي، جنګ نه ستړي شوي دي، تومانه شوي دي. هغه څه چې لازمه ده د دوی اکمالات په وخت او زمان نه اجرا کیږي. هوایي حمایه هغه څه چې لازمه ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي، خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي.
د حکومت ډیر وخت او امکانات پر امنیتي ځواکونو لګول کیږي. هر ورځ ولسمشر د اعلی سرقمندانۍ غونډې لري، له قول اردوګانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په تماس کې دی. د ولسمشر ډیر اړیکه د قول اردوګانو له قمندانانو او امنیتي ځواکونو سره ده.
رحمت الله نبیل چې له دې مخکې د ملي امنیت رئیس هم و، وایي چې له امنیتي ځواکونو هر اړخیز ملاتړ په هیواد کې د ثبات او سولې د ټینګښت سبب ګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
فریبا ظاهر د نړۍ مطبوعات او د غراس خبرونه لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې برخې دراوروي.
د افغانستان په جنوب کې د رواني جګړې او د افغان ځواکونو د وضعیت په اړه یو شمېر لویدیځو رسنیو مقالې لیکلي چې یوه یې نیویارک ټایمز ده. نیویارک ټایمز په خپله مقاله کې لیکي چې هغه بې وسلې سوي او د افغانستان د جنوب په ناکراره سیمه کې د طالبانو په لومه کې راګیر افغان پولیس افسرانو او سرتیرو چې ګمان یې کاوه له یوه امن ځای څخه تیریږي، خو په دام کې ولوېدل. ورځپاڼه د هلمند دغې جګړې ته اشاره کوي چې لیکوال یې ظاهراً د افغان سرتیرو لپاره تر ټولو خونړۍ، اوږده او هېره سوې بولي. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو له قوله لیکي چې په دغه جګړه کې لږ تر لږه سل تنه سرتیري هغه مال ووژل سو چې د شاتک پر مهال څو خواوو د طالبانو تر ډزو لاندې راغلل. د ورځپاڼې په خبره د شاتک پر لارې له وړاندې توافق سوی و. که څه هم د هلمند والي حیات الله حیات د دغه شمېر سرتیر وژل کېدل ردوي، خو نیویارک ټایمز زیاتوي له دې پیښې سره چې د سې شنبې په ورځ د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه سوې ده، څرګندېږي چې د افغانستان په وسلوالو ځواکونو کې یو لوی بحران روان دی. لیکوال د نویو سرتیرو د استخدام ستونزې ته اشاره کوي او وایي د ډیرو وژل سوي سرتیرو ځایونه خالي پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي د نویو سرتیرو د استخدام ستونزې هغه څه ده چې هم افغان حکومت او هم د امریکا په ګډون د افغانستان لویدیځ پلویانې له کبله اندېښمن دي. وال سټریټ جورنال هم د هلمند د جګړې پر حالاتو یوه مقاله لیکلې او پکې راغلي چې د هلمند مرکز لشکرګاه د طالبانو لخوا د نیول کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي طالبانو د چهارشنبې په ورځ د هلمند ولایت مرکز د نیولو لپاره فشارونه لا ډیر کړل. د لیکوال په خبره دغه جګړې داسې مهال زور واخیست چې افغان سرتیري د هیواد په شمال کې د کندوز ښار د بشپړ کنټرول او هم د نور ولایتونو په مرکزونو کې په مبارزه بوخت دي. وال سټریټ جورنال زیاتوي په هلمند کې د جګړو دوام په کابل کې د چارواکو ترمنځ بیره راپورته کړې وه چې لشکرګاه د طالبانو لاسته ورنسي. په هلمند کې جګړې د روان کال له پیله شروع سوې چې د وال سټریټ جورنال په خبره د افغانستان تر بلې هرې سیمې همدلته افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو ډېره مرګ ژوبله واوښته. دغه ولایت د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق یو لوی مرکز دی چې د طالبانو لپاره یوه مهمه عایداتي منبع ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ډېر شر هغه کسان خوشی کوي چې له دوی سره بندیان دي. د دې ګوند یو لوړپوړی غړي محمد امین کریم ازادي رادیو ته ویل د افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د کار له پیل سره سم به دا کسان خوشی شي. اخوا د سولې شورا چارواکي وایي د اجرایي کمیسیون کار په څو لنډو ورځو کې پیلېږي، خو دوی ردوي چې ډېر شمېر کسان له حزب سره بندیان وي. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې تړون د اجرایي کمیسیون د کار له پیل سره سم به هغه کسان خوشی کړي چې دوی بندیان کړي دي. دغه ګوند یو لوړپوړي غړي محمد امین کریم د پنځمې پورس ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو شمیر کسان له دوی سره بندیان دي خو دقیق شمیر نه دی معلوم. ښاغلي کریم وویل ډیر ژر د دغو کسانو د خوشی کولو لړۍ پیلېږي.
در ماده 18 توافقنامه درج است که
دی وی پټړون په اتلسمه ماده کې راغلی چې کله دایمي اوربند اعلان یې او مشترک اجرایي کمیسیون په دې اړه خپل کار پیلوي د دولت بندیان ټول خوشی کیږي. د دوی د شمیر په اړه متاسفانه دقیق معلومات نه لرم خو ډیر ژر همدا چې اجرایي کمیسیون کار پیل کړي دغه بندیانو خوشی کول پیلېږي. د حزب اسلامي د لوړپوړي چارواکي همدا راز ویل چې د دوی نظامی قومندانانو اوربند منلی او په دې اړه د راتلونکو پریکړو په تمه دي. له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې په تړون کې یو له مهم برخو د بندیانو خوشی کول دي چې دواړه لوري په عملي کولو مکلف ګڼل شوي دي. اخو د سولې علي شوراوي د دوی په باور له حزب اسلامي سره به د پام وړ اندازه بندیان نه وي خو بیا هم د اجرایي کمیسیون کار ډیر ژر پیلېږي. د سولې علي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د پنځمې پورس ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
زیات مطمئن نیستم که ما نه حزب اسلامي کوم اسیر نن تو قابل توجه داشته باشیم.
ډیر مطمئن نه یم چې له حزب اسلامي سره د پام وړ بندیان ولرو. دې ته په پام چې موږ په موافقه کې لیکلي چې د موافقه له اجرا سره سم حزب اسلامي د دولت بندیان کور سره وي خوشی دي کړی. د اجرایي کمیسیون د تشکیل په جوړښت کار شوه. په یو دوه ورځو کې کار بشپړیږي او غړي به له تکمیل وروسته کار پیلوي.
شوان و هم عملاً کار شروع وکړي.
کغلی سلیم وویل: سولی علی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې د تړون اجرایي کمیسیون ته خپل کسان معرفي کړي خو یوازې د حکومت پلاوی پاتې دی. د حزب اسلامي او افغان حکومت د سولې د تړون له لاسلیک څخه باندې دوه اونۍ تیریږي خو لا هم د هغه کمیسیون کار نه دی پیل شوی چې د بندیانو د خوشی کولو، د بندیزونو د لرې کولو او ځینو نورو مهمو مسایلو حل ورپه غاړه دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي رادیو درنامو نوې برخه اوریدلای شي. په بغلان کې د حزب اسلامي یو شمیر قومندانان وایي چې دوی د جنگي جبهو د پریښودو لپاره د حزب اسلامي د مشرتابه پریکړې او امر ته پته مدي. په بغلان کې د دې حزب یو قومندان میرویس وایي چې دا مهال ځینې دولتي وسایل او ځینې سیمې د دوی په لاس کې دي. د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مرکشي پلاوي مشر محمد امین کریم وایي چې د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدو وروسته د دې حزب ټولو قومندانانو ته له جګړو څخه د لاس اخیستو امر شوی دی. په دې اړه محمد واصل وصال رپورټ لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالو د سولې موافقې له لاسلیک مخکې د هیواد په شمال ختیځ په تیره بیا بغلان ولایت کې د پام وړ حضور درلود. اوس د دغه حزب یو شمیر قومندانان چې په خوای د جنگ جبهې رهبری کوله وایي چې د محل هم ځینې سیمې له دوی سره دي په کومو کې چې دولتي ځواکونه وسلوال طالبان نشي ګرځېدای. په بغلان کې د دې حزب یو قومندان میرویس وایي چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک تر مخه دوی د دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکېل وو. خو نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک سره سم د دې حزب جنګیالیو جنگ بس کړی دی.
په بغلان، کندوز او شمال کې د حزب د ډیرو جبهو مسؤلیت زما پر غاړه دی او موږ په دې اساس چې امیر مو ښاغلي حکمتیار صاحب د دولت سره اوربند کړی دی هیڅ غلطه استفاده نه ده کړې. که موږ په جګړو کې ښکېل وای کندوز او بغلان سقوط کاوه او ټول د مجاهدینو لاسته غورځېدل. موږ دولتي سیمو ته نه ځو او دوی زموږ په سیمو کې تګ راتګ نه کوي. له هغې وروسته چې زموږ پلاوی او استازي له دولت سره کومې پرېکړې ته رسېږي موږ هغې ته درناوی کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې میزان میاشتې په اتمه نیټه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو. د روغې جوړې د دې موافقې له مخې په حزب اسلامي بندیزونه ختمیږي او نوموړی ګوند به له جګړو لاس اخلي. په بغلان کې د حزب اسلامي ولایتي مسؤول عبدالله نهزتیار د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په هغه ولایت کې ځینې سیمې د دوی تر واک لاندې دي. په بغلان کې د حزب اسلامي ولایتي مسؤول عبدالله نهزتیار د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په هغه ولایت کې ځینې سیمې د دوی تر واک لاندې دي. دغه پوینا د روغې جوړې له هوکړې مخکې د دولت د ملاتړ او حزب اسلامي ته د وفادار ځواکونو ترمنځ په جګړو کې دواړو لورو ته درنې مرګ شوبلې هم وختي، خو هغه وایي چې اوس د دواړو لورو ترمنځ کومه جګړه نه ده شوې.
ساحه که مرکزی از اونا که است در مناطق شیخ جلال است و بدلمست است.
زموج مرکزی سیمی چی دی حقا شیخ جلال، بدلمست، کرکر او ده دودکش ده اوسپنی دره ده. پا ده غسیمو که زیادی نشتی سوی. پا ده روسته که هم ده کرکر او دودکش بسیمو که جنگونه و. چی لزگون کسان تلفات در لودل. ده دوی نهم چو کسان وجل سول. او یو اندازه دولتی وسایل ده حزب پا واکی ولویدل. او اوس هم ده وسایل دوی سره پا کرکر که دی.
دا چې د حزب اسلامي حکمتیار غړي د دغه ولایت په کومو سیمو کې حضور لري، په دې اړه د بغلان ولی عبدالستار بارز داسې وایي.
د کومو سیمو په اړه چې دوی ادعا کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، له دوی څخه یې پوښتنه وکړئ. خو په ټوله کې سیمې د محلي حکومت په کنټرول کې دي. په دې اړه موږ ته نه دوی په خپله څه ویلي او نه هم سپین ږیرو. د ولایت مقام ته هم دا نه ده څرګنده چې کوم کسان د حزب اسلامي سره دي.
په ورته وخت کې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم وایي چې د جنگ په ټولو جبهو کې اور بند دی. دغه په وینا د حزب اسلامي کسانو د خپل واک لاندې ځینو سیمو کې امنیت ساتلی دی.
طور مثال بین شهر نو بغلان و پلخمري
د مثال په ډول د بغلان د نوي خار او پلخمري ترمنځ په سړک د حزب اسلامي د مجاهدینو قطعات پراته دي. که دوی امنیت ټینګ نه کړي، د ملکي او دولتي کسانو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. په کندوز کې ډېر د حزب اسلامي کسان چې د طالبانو په لیکو کې جنګېدل، په وروستیو جنګونو کې ښکېل نه وو. له هماغه وخت چې اوربند اعلان شو، د حزب اسلامي د مجاهدینو لخوا یوه مرمۍ هم نه ده ویشتل شوې، تر دې چې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر قوماندانانو د حزب اسلامي سره په مشورو په خپلو سیمو کې جنگ بس کړی دی.
د پوځي چارو کارپوهان له جګړې څخه د حزب اسلامي د جنګیالیو لاس اخیستل د هیواد په ګټه ګڼي او وایي چې دا کار د نورو جنګي ډلو د هڅونې لامل ګرځي چې له دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار له راتګه او د سولې تفاهم لیک د مواردو له عملي کېدو سره به هغه کوچنۍ ډلې چې لا په جبهو کې دي پخپله جبهې پرېږدي. محمد واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا سویدن د نوبل کمیټه پرون اعلان وکړ چې د نوبل د ادبیاتو جایزه سکال هغه امریکایي سندرغاړي ته چې خپل سندرو ته تصنیفونه لیکي ورکړل شوه. په تیرو څو ورځو کې له اقتصاد نیولې تر سولې پورې په بیلابیلو برخو کې د نړۍ د تر ټولو با اعتباره جایزې ګټونکي اعلان شول. د احمد تکل په رپورټ کې اوري چې د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه چا ته ورکړل شوې ده.
د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي تصنیف لیکونکي باب ډیلان وګټله. باب ډیلان د امریکا د سندرو په زوړ کلتوري میراث کې د نوی بیان د نوښت په خاطر دا جایزه ترلاسه کړه. د سویډن د نوبل د کمیټې دایمي مشرې سارا دانیوس پرون په سټاکهولم کې دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه باب ډیلان ته د امریکا د سندرو په ستر میراث کې د شاعرانه بیان د نوښت په خاطر ورکول کیږي. د ډیلان نوم رابرت ایلن زیمرمن دی. دای په 1940 کال کې وزیږید او په 1950 کال کې د موسیقۍ د هنر په برخه کې کار پیل کړ. د ډیلان یو سندره چې سرلیک دی د باد پر څپو په امریکا کې د مدني حقوقو د تحریک د ملي سرود حیثیت غوره کړ.
How many roads must a man walk down before you call him a man.
لڅومره وګدو لار سړی باید تیر شي چې نارینه وبلل شي. سپینا کوتره لڅو سمندرونو باید واوړي څو کولای شي چې پر نار موشګو پریوزي.
She sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannonballs fly.
او څومره مرمۍ باید د توپ له خولې والوزي تر څو چې د تل لپاره بندې شي. د دې سوال ځواب ملګرو د باد له څپو سره دی.
The answer is blowing in the wind.
تیر کال دا جایزه بیلاروسی لیکوال سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شو. د میرمن الکسیویچ آثار پر هغو تراژیدیو متمرکز دي چې په بیلاروس کې د شلمې پیړۍ پر جریاناتو اغیز کړی. د درملو، فزیک، کیمیا، سولې او اقتصاد په برخو کې د نوبل سګنۍ جایزې لا د مخه ګټونکو ته ورکړل شوې دي. د سویډني صنعتکار الفرد نوبل له هیلې سره سم د $8 میلیون په ارزښت د نوبل جایزې له 1901 کال راهیسې هر کال ورکول کیږي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د آزادی رادیو د ډرامې نوې برخه خبريږي او له هغې وروسته به د ډرامې اړوند بحث وري چې یوسف خان زدرانی کوربه ده. اوس د مهمو خبرونو لنډیز. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو پرون د غلطه د افغانستان د روانو حالاتو په خاص توګه د امنیتي وضعیت پړه غونډه وکړه. پاکستان په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت ورستي بریدونه تورستي اعمال وبلل او له افغان حکومت او د پیښو قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. لبیډن یو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د روسیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت د یو خبریال د ممنوع الخروج په حق له خپلې پریکړې دفاع وکړه. د ډرون ورځپاڼې وتلی خبریال سیرل المیدا د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو د رپورټ له امله ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د سوریې او ترکیې پر پوله پرون د یو موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 10 کسان وشل شول. او د پرتګال پخوانی صدراعظم خاغلی ګوترس چې 68 کاله عمر لري د ملګرو ملتونو د نوي سرمنشي په توګه وټاکل شو.
یو کلی زر غاگونا
گران آوریدون کو پا سلامو نمار کلی کوم. دا درامی پا تیره برخه که کلیوالو شزو دا سیمهیز شورا دا انتخاباتو دا پارا تیاره نیوی. رازی پا دی برخه که واورو چه دا شوانزی مدیره او استاد لیلوما دا چه اندیش نلری؟
استاد لیلوما څه دی وکړه؟ خلک څه شول؟
همالته صنفونو کې دي. د دې ورکولو پاره یو صندوقونه ځای په ځای کړه. هر څه تیار شو.
هماغه صنفونه چې تا ورته ټاکلي وو هماغه یې خوښ کړل؟
هو مدیر صاحب، ما خو داسې ځای نه ورته ټاکلی چې د هغوی به خوښ نه شي.
کلیوال به څو بجې راځي رای ورکولو ته؟
یو 2 ساعته وروسته به انتخابات پیل شي.
ښه ښه، نو یوې خبرې ته مو پام وي.
کومه خبرې ته مدیر صاحب؟
لیلو ما جانې، زموږ هغه زده کوونکي چې عمر یې 13 او یا 13 کلونو لوړ دی هغوی هم رای ورکولو ته راځي. نو
هو رښتیا، زموږ د لوړو صنفونو ډېری زده کوونکي 13 کلان دي، د رای ورکولو حق لري. رښتیا، څنګه یې دا خبره وکړه مدیر صاحبې؟
د دې لپاره چې زده کوونکي له صنفونو راوځي او رای ورکوي، خو دې ته مو پام وي چې ښوونځي کې بې نظمي جوړه نه شي.
مدیر صاحب، وای مخامخ ساین خنه وی، خو بیا مې خبره کوم.
استاد لیلا ما خپلم وای چې مخامخ ساین خنه وی او بیا م غواړې.
ساین نه ده مدیر صاحب، حقیقت وایم چې بیا به تاسو باندې لایق مدیر پیدا کړو کنه.
لیلا ما جانې، وای که خان یې په یاران یې، که یار دې نه وی ته به خاورې دې بیا باندې، یعنی ستاسو مرسته را سره وکنه.
مدیر صاحب، په پرمختګ دی خوشاله یم. همداسې چې د ښوونځي ښه مدیریت دی وکړ، هلته به د پوهنې په ریاست کې هم ښه ریاست وکړي.
انشاءالله خدای دې توفیق راکړي. له غلطیو او غلطو کسانو نه کرکه لرم. دادې د استادانو د عذري جدولم خلاص شو ومې کتم، بس یو 2-3 ځله تېروتنه یې لرله، باید اصلاح شي.
سمه ده مدیر صاحب، زم چې درس لرم.
مهرباني، ورځه.
خدای
دادی څه کوئ دا ټول چیرته روان یې؟
راغلو چې ځان سره دې واخلو او را ورکولو ته لاړ شو.
ما خو لا خطه نه ده ګډه کړې، هوا هم ورځ په ورځ سړېږي. زه باید د کاغل غم وخورم، لږ صبر وکړئ، لا تر اوسه وختي دی. تاسې ساعت کتلی که نه؟
اوس نو د بدمشه اووه بجې دي، اته بجې رایه ورکول شروع کېږي.
لا تر اوسه وخته دی، یو ساعت نور هم وخت لرو.
نه نه زړه د بدمشه، تو هلته رسېږو او نوبت نیسو، اته بجې کېږي.
او احمده، ته باید داد رښتیا وایي.
ښه خبره ده. زوله خیر، بیا چې راغلو کاګل به وکړم.
احمده خوریې،
ماما
نام خدا، دا خپل کارونه خو دې داسې ښه په مخ بیایي چې نور یې ستا په شان مخ ته نشي وړلی. اوس ګوره، دا خټه دې دومره زر زر خیشته کړه چې مه کوه پوښتنه.
ښه خیر، نو د بامونو کاګل اول لا پاتې دي، هغه کې به راسره مرسته کوئ. اوس به مې لاس او پښې ومینځم. زوله خیره،
اندېښنه مه کوه. سمه ده، د بامونو کاګل کې ټول در سره یو.
اوس به د بدمشه راځئ نو چې لاړ شو، چې د رایه ورکولو نه پاتې نه شو.
یو څو ته پام دی که نه؟ موږ خو درې واړه کاندیدان یو، رایه به څه بل چاته ورکوه.
زه د بدمشه زه خو خپل ځان ته رایه اچوم، ستاسو یې خوښه.
اخوا ګورئ، څومره ډېرې ښځې رایه ورکولو ته روانې دي.
اوهو، دا خو د کلي ټولې ښځې روانې دي، حتما ټولې ماته رایه راکوي. ته هم باید ماته رایه راکړې خدای داده، ځکه ته پوهېږې چې زه تا ته ښه رئیس کېدای شم.
نه دې بدمشه، د تاسې دواړو نه زه ښه رئیس کېدای شم.
ښه، ته څه کمال لرې چې ته به د شورا ښه رئیس یې؟
ځکه چې زه هم د شورا کارونو ته بېکاره یم او هم په څلور واړه اندامونو شکر جوړ یم.
دا څه وایې خدای داده، راځه چې ځو.
ته صبر ماما، بس خدای داده، په دې خبرو دې زما معلولیت را یادوي. کله چې ما ځان کاندیداو نور هم همداسې خبرې کولې چې د احمد یو لاس نشته او داسې واسې.
خیر احمده خوریه، ټول کلیوال پوهېږي چې ته یو باهمته سړی، دا خوشې خبرې دي.
څنګه خوشې خبرې دي؟ سمه ده چې زما یو لاس نشته، یا به د چا پښه نه وي، دا خو په دې معنی نه ده چې موږ معلولین کار نشو کولی.
نه نه احمده، زما مطلب دا نه و.
ماشاءالله د نجارۍ کارونو کې دې دومره مخکې چې همدا کسان چې در پسې خبرې کوي تا پسې نه شي رسېدلی.
احمده زړه دې بدمشه، ته خو زما خبره یو ور واوره که نه؟
څه واورم؟ تاسې ولې داسې خبرې کوئ؟ زه چې همت کوم تاسو څه کاری چې موږ ته په کم نظر ګورئ؟ ځای پرې مې دی، زه لاړم. اوس به لیکې د رای ورکوونکو نه وخته ډکې شوي وي.
وای وای، دا احمد خو خپه شو رانه زړه دې بدمشه.
خود خپه شو، لږ خو دې خپلو خبرو ته پام کوه چې څه اپلاتې وایي.
ودرې بېرته پخلا کوم. احمده ته صبر وکړه زړه دې بدمشه.
منه زه ودرېږم ورونو، هر څوک به په خپل وار رایه ورکوي، بې نوبتي مه کوئ.
نام خدای، ډیر کسان راغلي چې رایه ورکړي.
هو، زما هېڅ باور نه راته چې دومره ښځې به رایه ورکولو ته راشي.
او شکر دی، هلته ګوره څومره ډېر خلک راغلي.
اوس مو د نظر نه کې اجرې ترورې، زه هم چې راتلم له کومه سره مې هم دا سرو شنو ټکریو باندې سترګې لګېدې.
زه همدا تا ته خو به زه لوګی وکړم، خو چې اوس مو وار را ورسېږي ډېره ولاړه ستړی شوم.
کشو چې ته خو ستړې شوې، څو ځل مې درته وویل چې لږ وړاندې ورشه.
بې نوبتي ښه نه ده، هغوی له موتانه وختي راغلې وې.
هو زرلښت انګور مې ښه وایي، په دې کارونو خوښې ګډوډي جوړېږي.
اجرې خورې، د خپل انګور خبره درته د کاڼي کرښه ښکاري، خو ګوره چې ګلپرین ګور مې خفه نه کړي.
ښه، لږ نورې هم وړاندې شئ، په سکینې او صدقې پسې زموږ وار دی.
ښه سمه ده، را پسې راشه. اجرې ریښتیا ته چاته رایه ورکوې؟
دا خو زه نه وایم چې چاته رایه ورکوم.
ولې اجرې خورې؟
ځکه چې د هر چا خپل نظر دی چې چاته رایه ورکوي.
ښه سمه ده،
او بل خبره ده چې هیڅ حق نه لري چې چاته ووایي چې چاته رایه ورکوي او چاته ما ورکوي کنه سر لختی لورې جمیله هم داسې ونه ویل
هو په دې اړه چې څوک چاته رایه ورکوي او چاته نه د هر چا خپل نظر دی خو په کار دی چې وړ کس ته رایه ورکړل شي
لورې ستاسو خوښه زه خو احمد ته رایه ورکوم
ښه زه حلیمې ورشه ستا ور دی رایه دې ورکه
او ته هم ورشه اجرې ترورې چې زه دې په ځای ودرېږم هسې نه چې همدلته را باندې غرمه شي
اوف ډېر ناوخته شو وړو بله تغري سر کړی وي
ارمان دې پوره شو شفیقې رایه دې ورکړه
وهې د اسلام پلاره په څه غوسه یې ستړي مشي خو وکړه که نه
ښه ستړي مشي شفیقې یو خو ته
خیر یوسې د اسلام پلاره اوس وایه ولې خفه ښکارې
نه خفه نه یم د رایه ورکولو دپاره په ډېر انتظار سړی شوم ته اوس زر ووایه چې پوه شوې که نه چې څومره کسانو به ما ته رایه راکړې وي شفیقې
ښه ما ویل لکه چې زما په تمه وې چې ولې وځنډېدم
شفیقې ټوکې پرېږده پوه نه شوې چې په ښځو کې ما ته چا رایه راکړه که نه
نه پوهېږم هلته خو چا ستا نوم وانخیسته
خو تا به خپلو خورلنو ته ویلی وای چې ما ته رایه راکړي که نه
هلته د دې خبرو اجازه نه وه چې چا ته ووایه ده ته رایه ورکړه یا هغه ته رایه ورکړه
ښه دته خو اجازه شته چې پوښتنه وکړم چې چاته دې رایه ورکړه
نه دا خو نه درته وایم چې چاته مې رایه ورکړه هسې نه بیا راسره چاپ شي
مې وایه ستا بې ویلم پوهېږم چې حت مندې ما ته رایه راکړې ده
که بیبی ترور کاندیده نه وای بیا مې خامخا تا ته رایه درکوله
څه یعنې ما ته دې رایه نه ده راکړې
د اسلام پلاره هسې هم که انتخابات وګټي یا یې وبایلې زما په یوې رایې نه راګرځې
او خزی ولی نه را گرزم کم دا سید یوه رایه زما نه ډیره یوسی زه به ناکام شم او هغه به بریالی شي یوه رایه
زه د اسلام پلار اندېښنه مه کوه زه پوهېږم هر څه چې وي ته انشاءالله ګټې
او ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږه شي ته اوس ما ته همدا خبره کوې نه پوهېږم تر سبا چې د انتخاباتو نتیجه اعلانېږي نیمایي غوښې به مې اوبه شوي
زه غم مه کوه که مې رایه در نه کړه دعاګانې به ښې ډېرې درته وکړم
ښه ښه خیر اوسي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زر غږونو ډرامې اړوند ژوندي بحث مینهوالو دمګړی یو بلې خپرونې ته مو زه یوسف زدران له تخنیکي همکار رامین کاکړ سره هرکلی کوم. درنو اوریدونکو د یو کلی زر غږونو ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجو د اونۍ له پوښتنې سره خپرېږي. بیا ځل یې د جمعې په ورځ دا وخت د ژوندي بحث سره خپرېږي چې د اړوند موضوع او د اونۍ د پوښتنې په اړه ستاسې نظرونه او میلمه ځوابونه هم ورسره وي. دا اونۍ مو پوښتلی وو چې که څوک په یو چا باور کوي یا ورته رایه ورکوي باید په اړه یې څومره معلومات ولري او د دې کار اهمیت په څه کې دی. په دې اړه 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې له لارې ستاسو غږیز پیغامونه هم رارسېدلي دي او د بحث لپاره دلته په سټوډیو کې راسره میلمه هم شته دی. د روانو چارو کارپو عبدالروف جرات سره به په دې اړه خبرې اترې ولرو. ښاغلی جرات صاحب ستړي مشئ، ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې. خپرونې ته په خیر راغلی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته غږ ثبتونکي شمېرې تر څنګ کولی شي چې مخامخ هم په بحث کې راسره ګډون وکړئ. 0 9 9 2 3 5 4 او 0 9 8 2 5 5 شمېرو ته اړیکه ونیسئ، مخامخ راسره خبرې کوئ. جرات صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو. اوریدونکو هم راته پیغامونه پرېږدي، خو لومړی تاسو ته راځو. د سیمه ییزو شوراګانو په جوړېدو او د دې په اهمیت لږ ډېر مونږ غږېدل یو، خو دا چې دې شوراګانو ته که څنګه کسان ټاکل کېږي په دې غږېږو، څوک باید دې شوراګانو ته لار پیدا کړي بالاخره؟
سلامت اوسئ. سیمه ییزو شوراګانې تقریبا د دولت او د خلکو ترمنځ یو ټولنیز یا اجتماعي قرارداد ده چې د ټولنو آئینی وضعیت دولت را انتقالوي او د لویو پروژو او یا کوچنیو پروژو په تطبیق کې خورا ونډه لري. اوس راځو دې بحث ته چې څوک باید د سیمه ییزو شوراګانو ته کاندید شي یا د هغې مربوطه حوزې نه نمایندګي وکړي. دا باید نیک شهرت ولري په ټولنه کې او تقریبا د ټولنې غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي او یو شفافیت رامنځته کړي تر څو دغه پروژې له بده مرغه په یو ډیموکراتیک رشوت باندې بدلې نه سي. دغه چې د بازي پر ریل باندې مرغه په کلو باندې کې په ډیموکراتیک رشوت سره بدلی سوی دی خلک مشروعیت ورکي. نو د دې لپاره چې دغه د خلکو ارزوګانې ښې پوره سي او خلک ترې خورا زیاتې ګټې پورته کړي، ښه خبر دا ده چې هغه څوک به ځان کاندید کړي چې د دې وړتیا ولري، په ټولنه کې نیک شهرت ولري. او تقریبا اوس مهال چې یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو، تقریبا باید یو څه تحصیلات ولري. د تحصیلاتو نه باید آګاه وي چې حد اقل هغه اداري مسؤلینو سره کله چې دای بحث کوي او هغه مسؤلینو سره چې د دغې پروژې ته د تدارکاتو برخه په مخ وړي له هغوی سره دا خبرې کوي، دای په لیکو لوست ولري او حد اقل د خلکو ستونزې هغوی ته ورسي او له هغوی نه یوازې
جوړسي. خلک باید د هغه په اړه څومره معلومات ولري، یعنې دا د خلکو خپل مسؤلیت شی دی چې بالاخره دا معلومات څومره ډېر ولري دغه په اړه؟
طبعا هغوی باید ډېر معلومات ولري، ځکه چې دای محلی شورا یو استازی لدوی سخه وکالت کی کاملن باید دیوغی پر حال رخیص معلومات ولری دیغا تعلیم تحصیل صداقت رشتین ولی دی تو تول برکی باید معلومات ولری ورست معلومات ولر نه غوی باید دغسری ترائی ورکی زکر چه مرای چکل ورس آقا دیده وکیل سو تول استاز ولی به حقا کبی نو بناان طبعا کله چې
د معلوماتو درلودل بالکل اهمیت اصلا پڅ کې ده، بل اخره ګټه واپس چاته رسیږي،
ګټه واپس هم اوس فیتر رسیږي چې د برک معلومات اخستی، ځکه چې د خط تصمیم نیولې د خط تصمیم په پایله کې بریا هم د هغه چا د چرای ورکړي.
زمونږ ټولنې جوړښت کرا شو دلته یو ډول سیستماتیک ځینې کسان در باندې ټاکل کیږي، فرضاً ځینې کسان مشران وي په خام انتخاب شي وو بیا هم ځان کاندیدوي، د خلکو په منځ کې دا باور موجود وي چې دا بیا کاندیدیږي او بیا دا وړي، یعنی بالاخره دا بیا را باندې ټاکل کیږي، نو خلک خپل خوځښت نه ښیي. فکر کوي په دې وخت کې خلکو خپل مسؤلیت ادا کړی؟
طبعا دا وضعیت حاکم ده، ځکه چې د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده، دلته لا تر اوسه پورې موږ له بده مرغه هغه څه چې غواړو هغه مو لاسته نه دي راوړي. د سنتي ټولنه ده، دلته خلک حاکم سوي دي، لیکن بیا هم ځوانان په دې کې ډېر رول لري او نور مشران دوی باید راپورته سي د دغې وضعیت که غواړي چې دی دغه وضعیت بدلون پیدا کړي. بناً هر هغه چا ته باید رایه ورنه کړي دوی چې هغه تجربه شوي دي چلیدلې سوي دي او پوهیږو چې د هغوی په بیا کامیابېدو کې ډېر تاوان ده. نو ښه خبره ده، یو خوځښت ته ضرورت ده، حد اقل دغه خوځښت لپاره هغه بالقوه انرژي چې دوی لري هغه باید بالفعل کړي، دوی باید میدان ته راسي، خصوصا ځوانان، او دوی باید بحث سره وکړي سره کینه، او هر هغه څو چا ته باید رایه ورکړي، او هغه خلک چې په ټولنه باندې مسلط دي، تحمل دي، حاکم دي، هغوی به لسان یې څخه وایي.
بالکل مننه. خیر ستوره صاحب، موضوع کې بیا هم پات کیږو، البته اوریدونکو هم اړیکه نیسي. نبی الله په نامه لومړني اوریدونکي را سره اړیکه نیولې د زابل نه، خو فلحال شاید په غزنی کې لاو مسافر وي. ډېر زیات په خیر راغلی نبی، ستړي مشي. ډېر زیات مننه. خیر
یې چې درته سلام ګران میلمه نبی الله زابلې نه چې بلغلینه میلمه محترم نه همدا پښتنه لرم مننه زه درسم کچېری ولس واڅخه هم رایه ورکړي یا تاسو فکر نه کوئ او اوسني شرایط چې په پاکستان کې وجود لري ور د زور له لارې او شتمن کس د پیسو له لارې له هغه کس نه خپل جېب ته اچولی شي که یا
ډېره زیاته مهرباني. خیر اوسې، ښه پوښتنه مو وکړه، مهرباني جوړس.
مننه. زابلې ته پوښتنه دا وه چې ولس کچېرې وړ کس هم رایه ورکړي اوسني شرایط په نظر سره زور و زار خبره ده. زه وایم چې نه، دومره باید هم تسلیم نه شو. یو خوځښت ته ضرورت ده، یو انګیزې ته ضرورت ده. کله چې موږ دا منفي فکر ولرو، بناً فکر نه کوم چې نتیجې ته ورسیږم. په دې وطن کې خواخوږي خلک شته، په دې وطن مین خلک شته. نو بناً په ټولو پلوه کې دا خبره ده چې اول باید یو سړی کاملاً له خپل ذهني او فکري فلتر نه تیر کړو چې دا سړی څومره ولد، وروسته به باور وکړو، او چې کله چې باور پرې وکړو رایه ورکړو، او چې کلم رای ورکړه ورسته لرای نم دای تعقیب کو د سره همکار وو.
دا کار په خپل هغه سیمه کې دی کنه، بل اخر سیمه کې شاید ډیر کسان شاهدان وو سی چې په دې کې غلطي ونه شي، لکه نبی الله چې ورته اشاره وکړه او سیمه ایز شوراګان دي د خلکو لخوا څارل کیږي.
بله، دوی په ولس کې ځای لري، دوی له ولس سره پورته کیږي، دوی ولسی مشروعیت لري. کله چې ولسی مشروعیت پیدا ک بناان دوی کامیاب دي، دوی کار کوي سي، او دوی تقریبا دغه یو حرف ده
یو عادت دی باور دینو چې دلته شاید واسطه او پیسې او چالي خیر مونږی تیار نه استعمال او یی څور کس نه ټاکو
امکان لري ستونزې به وي لیکن په لوی کې تقریبا سیمه ایزو شوراګانې که واقعاً د شفافیت له لارې وټاکل سي او رامنځته سي دوی د ولس په ګټه دي.
ډېره زیاته مهرباني. پکتیکا ته ځو. حکمت الله را سره اړیکه نیولې ده. همت په نامه او تخنیکي همکار رامین کاکړ وایي چې همت خان را سره د پکتیکا نه اړیکه نیولې ده. همت ډېر زیات په خیر راغلی خبرونې ته. امید چې زمونږ ډرامه به مو اوري ورسره به بحث هم اوري. استاد نظر اورو که پوښتنه لري هغه.
السلام علیکم. سلام جوړ
مهربانی. بخیر. خیر اوسه. بخیر راغلی. مننه.
خیر غواړم که یو څه وخت راکړې.
نه همت خان، موږ مخکې له تاسو سره بحث درلودلی دی. ستاسو تبصیرې تل زمونږ او د اوریدونکو په ګټه دي او خلک هم خوښې وي. ولې نه ستاسو نه لږ همدې اړه چې موږ کومه موضوع ټاکلې ده که معلومات راکړې ښه دی، که نظر لري هغه او که بالاخره د میلمه نه پوښتنه لري هغه.
په دې کې شک نشته د اسلام له نگاهه، یعنی د رایه اچولو هغه اساسات موږ لرو، ځکه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه رحلت وکړو، حضرت عمر رضی الله عنه په پټه کې له اویا صحابه کرامو سره مشوره وکړه، له هغې نه رایه واخیسته، او د دې رایې په نتیجه کې حضرت ابوبکر صدیق د اسلام لومړی خلیفه وټاکل شو. خو زبران صاحب، چې هغه اصلي موضوع ته راسو، اصلي موضوع دا شی ده چې په اسلام کې د رایو اساسات یا هغه بنسټ شته، خو دا خپل شرایط لري.
چې دا څنګه کېږي؟ دا خپل شرایط لري.
نشته چې رایې اچول خو ثابت دي او شته دی، خو په رایې اچولو کې دلته هر څوک رایه نشي اچولی، ځکه آیاتونو کې قرآن کې 5000 آیاتونه راځي: قل هل یستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. هیڅ او بنا چې دا برابر نه دي، تیارو او رڼا چې دا برابر نه ده، پوه او ناپوه چې دا برابر نه ده. خو زموږ او د تاسې دا کومې رایې اچول، په دې کې هر څوک علی سویه سره برابر دي، عالم له جاهل سره برابر دی، ډاکټر له نه ډاکټر سره برابر دی، انجینر له بل چا سره برابر دی. نو په دې کې شک نشته، دغه رایې اچول دغه د اسلام له نگاه نه او د اسلام نظر نه شته نه، او نتیجه یې ځکه داسې منفي راوځي، مثبته نه وي. نو د دې په ځای باندې چې موږ او تاسو ټول رایې اچوو، خصوصا د ښځې رایې اچول،
ستاسو هدف دا دی چې خاصو کسانو ته بالاخره واک ورکړ شي یا د هغوی انتخاب ته یوازې فکر وشي، نه دا چې ټول کسان پکې شریک وي.
دې ته خپله په اسلام کې دی عهد عقد شورا شوی ده، دوی باید دغه کسان انتخاب کړي، له هغې لارې نه باید یو څوک که پاچا کېږي هم باید پاچا شي، یو څوک مثلا صدر اعظم.
همت خان، دا چې رایه څنګه واچول شي په دې اړه شاید موږ بیا هم بحث ولرو، اوس هم تاسو تبصره وکړه، خو دا چې دغه کس په اړه چې ځان د یو پوست کاندیدوي یا د ځان وړ ګڼي، هغې په اړه د خلکو مسؤلیت شی دی، په دې اړه که لږ تبصره ستاسو نه واورو.
د خلکو مسؤلیت په دې کې، خو بیا د خلکو مسؤلیت په دې کې دا ده چې دی هر هغه څوک چې هغه وړ او مستحق او لایق مثلا دا کولای شي افغانستان یا خپل ولایت د بهبود خواته ترقي خواته بوځي، او هغه با تقوا او با استعداد سړی، نه هغه څوک چې مثلا هغه خاین یا دوی ته معلوم شوی، دوی باید داسې چاته یو رایه ورکړي چې دوی مکمل ولري. خو هغه بیا هم په داسې یو عمومي شکل کې نشي کېدلی، ځکه یو څوک به پیسې مصرفوي، یو څوک به زور مصرفوي. بیا هم خو ډېر کم
بل ډیره زیاته مننه. همت خان، ستاسو له نظر نه او تبصیرې نه پوښتنه خو نه درلودله، موږ سره په اړیکه کې اوسې، بیا هم انشاءالله ستاسو نظرونه به خپرو. بل اوریدونکي ته ځو چې دی منتظر پاتې شوی دی او ډیر وخت هم همت خان واخیستو، بخښنه کوئ، مهرباني ورور که اړیکه هم شلیدل نه وي خبرې کولی شئ. بله دا اوردونکو هم خبرې نه کوي، بیرته چې تاسو ته راځو. جرات صاحب، موږ ته ځینې اوردونکو د 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې لارې غږیز پیغامونه پرېښي دي. دا اورو.
زه محمد اسماعیل د کابل ولایت څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې. السلام علیکم، زه د ګل غیرت د پکتیا ولایت څخه شوراګانې چې کومې جوړې شوې زموږ په ولسوالیو کې نو د کور په کور یې جنګونه شروع کړي دي، په خپله منځونه کې دې ملکانانو سره باید دې ته تاسو نفر انتخاب شي چې بیا سر نه کتنه پوه شي، کوم د پخوانیو شوراګانې جوړې شوې دي، باید بیا سر نه کتنه پوه شي، نوې جوړې دي، باید د خلکو رایه مانی جوړې شي او خلک خپله رایه ورته ورکړي. مننه کوم.
السلام علیکم، راجو لایما د لغمان ولایت نه مې زنګ وهلی ده. په سیمه کې دغه شوراګانې جوړول خو ډېر ښه کار دی، دا بهترین کار دی، او څوک چې دغه رایه چاته ورکوي، په دې اعتماد ورکوي چې سبا هغه لپاره هغه سړی چې کومې ټاکلی هغه باید کار وکړي. او زما خبره دا ده چې بس هر څه هر څوک چېرته رایه ورکوي، باید شخص رایه ورکوي چې هغه د خلکو اعتماد له لاسه ورنه کړي. والسلام. د سفر اوسه شپږ نیمې سفر یو شپېته سفر یو شپېته شمېرې لار دغه دورات صاحب واقعا هم که نالایق یا ناوړ کس ته زموږ رایه ورکوو، د ځان سره خیانت دی، که د هېواد سره خیانت دی، که د ولس سره خیانت دی. مننه. رایه ورکول مسؤلیت ده، هر هغه څوک باید چې رایه ورکوي دا مسؤلیت لري، هغه خپل استازی ټاکي، بنا ان که داسې یو استازی ته رایه ورکړي چې هغه ونه شي کولای د دوی نه په ښه ډول نمایندګي وکړي، استازولي وکړي، بدون له شکه چې له خپل کلي بانډې ولس افغانستان هېواد ټولو سره خیانت، دوی چې کله غواړي یو چا ته رایه ورکړي، هغه باید لکه مخکې مو چې وویلې، باید کاملا د هغې په باره کې معلومات ولري، هر اړخ
وي فکر کوي چې اهمیت لري
اتابا شفاف پروسه یو رایر اهمیت لري ځکه یې یو رایر سرنوشت ټاکون کده دوی یو رایر باندې سرنوشت ټاکي ځکه چې کدو نه پر هم کاندید وي یو رایر دی بل څه تفاوت وکي بنا ان هغه برخلیک ټاکي هغه راځي استازي کیږي او دابل پات کیږي
ډېره زیاته مهرباني په همدې موضوع پاتې کېږو اوریدونکو هم راسره اړیکې نیسي ممکن وروستۍ اړیکې وي چې د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي د ده اړیکه اخلو او ورسره خبرې کوو مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده که خبرې وکړئ
هلو
بله ازادي راډیو د ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده د خپرونې وخت هم کم ده که خبرې وکړئ
مهرباني
اړیکم خراب اوس خښو که نظر مون بیا و امام پختل چې الته د شوراګانو ټاکل پروسه څنګه ده پورګون کې تاسو شورا لرئ ستاسو موقعیت موسم نه دی زه هم نه پوهیږم او که داسې غږ مو اوریدونکی هم نه پوهیږي په بخښنې سره ستاسو اړیکه موږ نشو اخیستلی بل اوریدونکی وروستی اوریدونکی اخلو ښه د ده اړیکه هم شلیدلې ده بالاخره بس وخت هم پای ته رسیږي جوراد صاحب که بس راجبندي کوو چې د رایې به اهمیت په څه کې دی او دا چې څوک ټاکو د هغې په اړه باید معلومات څومره وي که دا بس را جمع بندي کړي بالاخره د ټولو هر فرد فرد مسؤلیت څه دی
مننه په دې وروستیو کې فکر کوم چې یو نوی طرحه دولت رامنځته کړې ده د ټول ټاکنو طرحه ده دغه ټول ټاکنې هم غواړي چې حوزوي کړي بناً کله چې ټول ټاکنې حوزوي کړي یو خو به هغو سیمو ته هغه سیمې به وکیل پیدا کړي چې په دې دیارلس کلو کې نه ده پیدا کړې هغه سیمې به وکیل پیدا کړي نو د دې وکیلانو په ټاکنه کې سیمه ییزې شوراګانې ډېر اهمیت لري تر له اوس نه دوی دغه کسان که استازی ټاکلی وي ښه تر ښه که استازی ټاکلی نه باید استازی وټاکي کله چې استازی وټاکي هغه باید تعقیب کړي ځکه چې دغه استازی دي چې د دولت یا حکومت او د ولس ترمنځ واټن لمنځه
فکر کوي چې دا پروسه د لاندې خوانه جوړ شي، محلي شورا جوړ شي، بیا ولسوالۍ شورا د سی پر
ټول استلا کله چې نظام له کتنه پورته ځي مفرد پیدا کوي، ځکه چې ولس د سی کار
کوي
پایم ټینګي ولسی بڼه پیدا کوي، او کله چې له پاس نه کتره ځي له بعد مرغه چې بیا عقل کول ده مفرد نه پیدا کوي. نو بنا اندغه سیمه ییزې شوراګانې هغه معلق حالت د حکومت او د دولت ترمنځ یو یو مردومی یو د خلکو مردومی بیسته بی خلکو کې داخلي وي، او د خلکو د دولت ترمنځ واټن کموي، او په لوی کې یو خیرات افغانستان
خو په دې شرط چې خلک یې په اړه معلومات ولري او وړکستې رایه ورکړي. ډېره زیاته مهرباني مننه جرأت صاحب ستاسو له تفسیرونه، د اوریدونکو له تفسیرونه چې د بېلابېلو ولایتونو او سیمو څخه زموږ سره اړیکه ونیوله. که ټولو ته نوبت نه وي رسېدلی نو 0 اوس شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته